افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. دغه کانفرنس سبا پیلېږي او بل سبا هم دوام کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نومبر 26مه د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده. په دې اړه هم راپور خپرو. تر خبرونو وروسته دغه راپورونه معرفي کیږي. خبرونه له اجمل ان ناوري.
افغانستان کې د وسلوالو یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې اعتراضونه وکړل. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په دې هیواد کې پوځي قانون معرفي کړي او کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي. د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي او په ځینو ځایونو کې اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شوي. مظاهره چیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ خو ډب روان دی. روشندل ویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییزه او بله ډله یې تاوتریخواله کوي.
به روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست یک کتکوری از برادرها که به شکل مثال از مطامع تجمع کردن با رهبری دولت هم در صحبت هستن، اما یک تعدادی که از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه به دست دارن، هم پوسته های پولیس عرض کردن، حتی دوکان ها را چور و چپاول کردن.
په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. په مزار شریف کې هم سلګونه مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لویه لاره هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته څیرمه تړلې وه. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپور د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولی او په اړه به یې د افغانستان محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت مشر کریم خلیلی هم په یوې اعلامیه کې د علیپور نیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ رډیو ته وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویه ادارو استازي برخه اخلي.
هغه
مرتضوی وایي دا غونډه د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستندویه هیوادونو ترمنځ شوې متقابلې ژمنې وڅېړل شي. په دې غونډه کې د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستندویه ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم پرون ماښام د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی. افغان حکومت به د جنیوا په کانفرنس کې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورټ وړاندې کړي. ل ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د ولایت والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي په هسکه مینه کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې یو شمېر هغه سیمې چې د کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي له دې وسلوالو ډلې نیولې دي. اخوا په فرا ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي. په فرا کې د ازادۍ رډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیسو ته دا مرګ ژوبله پرون ناوخته اوښتی ده. ویل په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د وژل شوو پولیسو شمیر 40 تنه دی. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې دې زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې دې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون معرفي کړي او کنه. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړي او ځینې کښتۍ او عملی ونیول. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي قانون معنا دا نه ده چې د اوکراینی ځواکونه به حتمن تاروسی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونه د دوی پر دوو جنگي کښتیو ډزې کړي او شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشت تنه یې نیولي. دا خبرونه
تاسو آزادي رادیو ته واژیاست. جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی له یو څرګند پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیغام عمده ما ایست که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شود.
د افغانستان د پاره د دغه کانفرنس پر اهمیت د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولی شو لابي وکولی شو او څنګه د هغوی جلب ته ولرو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې له داعش څخه تصفیه سوي محلي ځواکونه ځای پر ځای سوي.
د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بیرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ شو. په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمېر تر 600 اوښتی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته روان شوی. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان هیئت هم برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي چې بل سبا به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر مانی وای چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
اوزمه
دی وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موکیل لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرسته وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وای د دغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بېلابېلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28مه او 28مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شویو ژمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کاله مخکې د سل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړي وجمنو څېړنه او د نړیوال ټولنې لخوا د وجمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف اهداف بلل شوی دی. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملي اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وای افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه دی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړیو ژمنو کې پاتې راغلی دی.
ډېر مهم وخت رامنځته کېږي. 2018 کال کې د برسل کانفرنس په 2000 کې به بیا راځي. 14 میلیارد ډالر دنیا را کړی وي. تر ډېره حده پورې هغه شپږ عرصې چې باید مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکله وي چې دنیا ته قناعت ورکړي، تر ډېره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولې زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته ولوېدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپل باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو به ملاتړ وکړي.
په همدې تړاو د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پر جدیت بحثونه وکړي. د دې جرګې له دویم مرستیال محمد آصف صدیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت ورڅخه پوښتنه کړې.
غوښتنه مو د مشرانو نه د عام ولسمشر نام د پاکستان لانه مو غوښتنه ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي، چې هغه سلور مشخص موضوع دي، غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع د بحث پی لري. د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. یعنی په څنګه چې دغه موضوع بحث کیږي، د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاصا د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاصا هغه یمن هم سم ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایی مسلې ده، څو مسایل چې هلته ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ور ده چې
صدیقی صاحب افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړې ده چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي له نړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړې دي؟
ترجمه د پوری د افغان دولت او حکومت کوشش کړي چې دغه تعهدونه، دغه وعده باید تطبیق سي، لکه څنګه سب داري لري، په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جديات، او د دې په څنګه په دې قضایي کې دغه سي هم د قاطعیت باندې فساد باید کم سي، هم دا شان د امنیتي سکتور کې همانګي او فساد له منځه وړل. یعنی ترجمه د پوری دغه شی تطبیق شوی، مګر متاسفانه چې یې موږ د افغانستان ملکونو لپاره دومره فشارونه زیاته د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وروي چې موږ وکولای شو په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکا بین للمی له غوښتنه مو دا چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې امنیت په اړه باندې
افغان سولې مسله یو هغه مسله یاد شوی چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده؟
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو، خپل لابي وکولای شو، او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې بعد قرار ولري، او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دوی نه مداله چې دغه د دوی څنګه جلب ته وجو کې بیا د غوړې په عاشق کې باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري. دوی نه غوښتنه وکړي څنګه دا ته د غوړې نه مخکې باید لابي وسی چې دوی زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې. د سلف بخش کې مونږ قوی اراده لرو، یعنی بدون قید و شرط مونږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو، خو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې مونږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د څنګه د افغانستان د نامنی په اساس باندې دته همسایه ملکونه تا دوی هم هغوی معلومات لري، مونږ هم کافي معلومات لرو چې دغه اسنادونه او شواهد چې مونږ په افغانستان په نامنی کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګوي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ولسی جرګې غړیو نن دا خبرې د کابل په لویدیځ کې د ځین د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په تړاو د رامنځته سویو ځینې اعتراضونو په عکس العمل کې وکړې. تفصیل له ناجیې سپید څخه.
د کابل ښار په لویدیځ کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسي جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علیپور د خوشي کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازې دلیل د قومندان علی پور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای، هغه محل د خلکو مسلم حق ده چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی د خبرې د کابل ښار په لویدیس کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو ورسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسون ته هم دنده وسپارله تر څو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علی پور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د علی پور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1315 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علی پور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیت قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له 100 ډیر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یوې غړي سایمه خوګیانی وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وي او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې وي.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې دغه 1200 کې ولاړ او زه خپله 5 ساعته په موټر کې ناست وم او بل اقب چې متره باندې بېرته بیا کور ته راغلم، حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلوڅي او وړو ماشومان سره تر ماخصونه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې راشي.
خو د ولسی جرګې بلغړي محمد عارف رحماني د علی پور د خوشي کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
د خاغلی علی پور د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او دا چې پر رینجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خاغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار ونه اخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو په هدف یوه طرحه نن د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت له استازو سره شریکه کړه. په طرحه کې ویل شوي چې دغه انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 22مه وسي. بلخو د تر ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا به غوره وي چې د افغانستان ولسمشریز، د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې څلور واړه انتخابات راتلونکي لمریز کال د سرطان په 22مه ترسره شي. یاد کمیسیون په دې هدف یو چمتو کړی طرح د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د حکومت د امنیتي ارګانونو د استازیو یوې مشورتي ناستې ته وړاندې کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د راتلونکي لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دغه دلایل او ستونزې په ګوته کړې.
د افغانستان اقتصادي حالت، امنیتي حالت او د افغانستان د جغرافیایي طبیعت مونږ دې ته اړ کوي چې خپلو پروګرامونو ته په بعضو وختونو کې تغییر ورکړو، ځکه د راتلونکو ټاکنو لپاره چې مونږ کوم تاریخ اعلان کړی چې یو دیشم د حمل ده، ډیر زیات کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د دې لپاره باید سبتنام وشي، د سبتنام لپاره باید منظم مهالویش مونږ ولرو، د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید مونږ کافي وخت ولرو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې له مخې راتلونکي ولسمشریز، د ولایتي او د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات دي. د راروان لمریز کال د حمل په میاشت کې نه، بلکې د سرطان په 22مه وشي او نتایج د 10 په 10 اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو طرحه یو مسوده ده او هیله ده چې د ناستې ګډونوال شته ستونزو ته په کتو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. د دغه مشورتي ناستې ځینو ګډونوالو د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني وبلل او ځینو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ستونزو او نیمګړتیاو په پلمه د وسنی حکومت موده وغځوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل هیڅ پریکړه به د خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د نظریاتو خلاف عملي نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه څه وکړي چې په اساسي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي وي.
واسې ظرفت موجود نه و په کمیسیون کې د خپل عمدي سیاسي فشار لپاره هم د نورو مداخلو لپاره لا راوروي. کمیسیون په دې حد کې نه ده چې په ډېر قاطعیت سره انتخاباتو پروسه مدیریت کړي. دوی له مسؤلیته تښتي، همیشه مذبذبه دریځ غوره کړی او دا باعث دی ګرځي چې د سیاسیون څه په حکومت کې دي حکومت د باندې خپل ګټه وخت کمیسیون نسی کولای چې د غوی له هغه موقفونو څخه ډډه وکړي په ناکامۍ او په ستونزو پر ارتباط نسی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه نظریات به وڅېړل شي او نتیجه به په لږو ورځو کې له خلکو سره شریکه شي. د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په پروسه یې ډېری انتقادونه وکړل، وویل چې د هر څه د مخه د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو لپاره حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل مواجوي د انتخاباتو د نیټې بدلول قانوني ستونزه نه لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پراکی د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
د فراد شهر او لاجوان ولسوالۍ ترمنځ پر پرتله تېر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر ولس تنو زیات ملي پولیس وژل شوی دي. د فراد ولایت د امنیت قمندان یوان محب الله محب وایي چې په دغه برید کې د لاجوان ولسوالۍ امنیت قمندان د خپلو ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیښه تخت په سیمه کې ترسره شوې ده. محب وایي چې دولت وسوال مخالفان ته هم په دې برید کې زیان اوښتی خو دقیق شمېره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هیڅ فهم نه کوي. د خبرې سیمه ییز چارواکي هم تخت خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې ناغېړي کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نو مصپای حکومت فریرده د فرای ولس هر ورځ مو قرباني کوي. فریرده چې دا خلک خپل سرنوشت پر معلوم کی نه د کومندار خبر یو نه د والی خبر یو نه د رسامیت خبر یو ته کوم چې غو چې وروره د فرا ضعیف ناتوانه استخباراتي منګز مور د فرای ولس ځخ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټکداران استي یو یو راستي په واسطیو په پیسو باندې کوم ورځ د فرای ولس په مشوره باندې والی راستولای د فرای ولس په مشوره باندې کومندان راستولای.
د دولت استوال مخالفان هم د غبرید منلې او ویل چې په بیت کې تر 15 افغان سرتیری وژل دي. د یادونه ولې سرتیرونه هم په ورته بیت کې د فرا ولایت په خځې فیدول سوالي کې 15 پولیس وژل شوی و. همداشان د فرا ولایت امنیت تامینولو لپاره ستنه بهرنی ځواکونه هم تیر ورځ فرا ولایت ته راغلي دي خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کې خاصه اغیزه نه ده کړې.
بلخو په غزنی کې چارواکي د دغه ولایت په مربوطاتو کې ووښتو وسلولو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی امنیه قومندان جنرال داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل په 1300 ساعتونو کې د دغه ولایت په جاغوري ګیرو اندړ او قرباغول سوالیو کې د افغان او ائتلاف هوایي ځواکونو لوري په بریدونو کې 1300 وسلوال وژل شوی او 3 ټپیان دي. قومندان زیاته کړه د هوایي بریدونو ترڅنګ د توپچی قواو په بریدونو کې د اندړ ول سوالي پټنګي او خانه کلا کې 14 وسلوال وژل شوی او یو بل ټپی دی. همدارنګ د قرباغول سوالي په بیا ولیدات کلیو کې هم یو لستنه وجل سوی او دوه نور ټپیان دي. قومندان زیاته بي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې 4 وړاندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته په سفر کې ژمنه کړې و چې دی به د عملیاتو پر وخت افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي.
ته به تر معلومه چې په تسلید ساتو کې تقریبا 40 نفره طالبان یو پوز د سوی دی ولس نفره بلل او هر روز مره دوی د درنه مرجو ته اړولې ده او دا سره واده سویتا سیمې ضبط غرضو کې هوایي امریت بیخي زیات شوی دی.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلی دی چې تیره شپه د اندړو ولسوالۍ په رحیم خیلو، یارو کلا، خانې کلا، دلیل او کوټه سنګي سیمو کې د امریکایي هوایي ځواکونو له لورې بریدونه سوي دي چې اووه ملکي وګړي یې وژلې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پېښې لسمه کلیزه ده او په دې مناسبت نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې سوي. دې حملې چې 168 کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان سول، د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ خورا زیات کړ. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د 2008 کال د نومبر په 26مه نیټه لس کسه وسلوال چې د لشکر طیبه ډلې جنګیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یو شمېر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 1.5 کسان ووژل شول، خو د وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزی سټېشن، یو رستورانت چې اکثرا بهرنیان ورتلل، او د یهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند امنیتی ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حمله سره تشبیه کوي، د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسیده. په دې حمله کې 168 کسان، چې یو شمېر بهرانیان هم پکې وو، مړه او سلګونه نور ټپیان شول، او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو ټلویزیونی شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د ډلې د اوبروی او تریډنټ په نوم یو بل هوټل هم په نښه کړ. هلته یې 24 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې یې له 150 زیات کسان ووژل، او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې یې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون 6 کسان ووژل. په یوه غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته د ګلانو ګډې کېښودې. صدر اعظم نریندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزی سټېشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی 6 کسان ووژل او لږ تر لږه 100 تنه نور یې ټپیان کړل، خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو. د ممبئی د حملې په قربانیانو کې 6 تنه امریکایان هم شامل وو، او واشنگتن له دې حملې 10 کال وروسته د پاتې برید کوونکو د نیولو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې، او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پلانونکو په نیولو کې همکاري وکړي. متحد ایالاتو د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید پر سر 10 میلیون ډالر، او د دې ډلې د یو بل مهم غړي حافظ عبدالرحمن مکی پر سر 2 میلیون ډالر جایزه لا پخوا اعلان کړې وه.
په استرالیا کې به په 2 کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ د لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور لیسما څاروان نوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ له لارې شي، او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مايكل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې 40 مخیزي ستراتیژي پر اساس د هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي. حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناورو.
په کابل کې نن یو ځل بیا سلګونو کسانو په اعتراض لاس پورې کړی دی او د یو نیول شوي قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري کوله او په ناقانونه کړنو تورن دی. ولسمشر اشرف غني نن د جنیوا په کانفرانس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. دا فراه ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو دغلته په یو کمین کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وژلي دي. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه جوړه کړې او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن یوې زلزلې لړزولې ده چې د 600 په شاوخوا کې کسانې ټپیان کړي.
مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي رادیو نه واورید. اوسم فیروزه عزیزی سپورتی خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ټیبل ټینس سوارلسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغو سیالیو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو نه شاوخوا 150 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د ټیبل ټینس فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د 5 ورځو لپاره په کابل کې روانې چې په پای کې به یې غوره څیرې د افغانستان د ټیبل ټینس ملي لوبډلې ته غوره شي. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې خپله دوهمه لوبه ایران ته وبایلله. په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې افغان ښځینه لوبډلې د ایران د ښځینه لوبډلې پر وړاندې 0-6 په مقابل کې لوبه بایلوده. له دې وړاندې افغان ښځینه لوبډلې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه ازبکستان ته 0-0 په وړاندې بایللې وه. ټاکل شوی د مرکزي آسیا په دغو سیالیو کې افغان ښځینه لوبډله خپلې دوه نورې لوبې د قرغیزستان او تاجکستان له لوبډلو سره وکړي. د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قدری اتلبلي وګټله. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قدری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلبلي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړم ورځ د چین په ماکاو ټاپو وزمه کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قدری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا اتلبلي د کندهار د پخواني امنیت قمندان ستر پاسوال عبدالرزاق اتکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قدری تیر 2018 میلادي کال په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلبلي هم ګټلې وه.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عکسونو یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د ځینو ځوانانو او مدني ټولنې د فعالانو لخوا جوړ شوی چې افغان امنیتي ځواکونه یې هم هرکلی کړی دی. تفصیل د ناجی سپیس خبرې.
زما اتل د عکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوی. دغه نندارتون د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د استقلال لیسې مخې ته جوړ شوی و چې پکې د دندې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عکسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون یو جوړونکی ډاکټر اقبال کوهستانی د یاد نندارتون پر مهال ازادي رادیو ته ویل
موږ له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د عکسونو دغه نندارتون د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړ. په دغه نندارتون کې هغه سرتیري لیدل کیږي چې د وطن او د خلکو لپاره جنګیږي، مبارزه کوي او باید وستایل شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته نندارتونونه جوړ شوي. یو شمېر افغان سرتیری هم وایي د دغه شان پروګرامونو جوړول کولی شي چې د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کړي.
زما نوم محمد هارون دی، د عامه محافظت د موینیت افسر یم. د جادینه د تیرېدو پر مهال دغه نندارتون ته متوجه شوم. ما ته ډېر یو ښه احساس پیدا شو. په دې پوه شوم چې خلک موږ سره همکار دي او په دې پوه شوم چې کله یو سرتیری د جګړې په سنګر کې جنګیږي یوازې نه ده او وینه مو بې ځایه نه تویږي.
عام وګړي هم د داشان نندارتونونو جوړول اړین او پر ځای ګام بولي. عبدالخالق وایي
موږ له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوو او تر څنګ یې ولاړ یو او دا ورته وایو چې د ټول کابل ښاریانو او افغانانو ملاتړ لري او پرې ویاړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم له داشان هڅو هرکلی کوي، وایي دا د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړولی شي. ښاغلی دانش وایي دا ملاتړ باید نور هم پراخ شي او د خلکو د ملاتړ په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې ښه او د پام وړ نتایج ترلاسه کړي.
اوردل چې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د اکسونو نندارتون جوړ شوی دی. په پکتیا کې د 400 کاروباریان په نشه شوي دي. اصیل ځاځی نور حال راکوي.
یاد عملیات د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ د سرګل او میرخیلو په سیمه کې ترسره شوي. ځای اوسیدونکي وایي تیره شپه د لندې په څلورمه د شپې 8:30 بجې ائتلافي ځواکونو چې افغان سرتیري هم ورسره وو د دوی کورونه پلټلي، کروندې سوځولي او په هوایي برید کې یو تن د سیمې اوسیدونکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د حاجي سید اکبر په نامه یو تن چې کور یې اور اخیستی ازادي راډیو ته وویل قومی مشر او پسیمه کی مدنی فعال محمد انور صدیقی چې لا یاد سیمه له ازادي رادیو سره خبري کوله وویل
نو خاص ضروري ځان پښتنه کوي ک نور واسي څوک نه دی غاګي څوک نه وري دا غادي پوسلي د بیکات واسه خشته کله چې تریکون دولت
د پکتیا امنی قماندانۍ د عملیاتو تر سره کیدل تایید کړی دی. ویلې دي چې ائتلافي ځواکونه یاد عملیات پسیمه کې د 400 کروندو د هغو د کاروباریانو د زپل په موخه تر سره کړی دی. د امنی قماندانۍ ویان خغلی سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې په بریټ کې یو تن وژل شوی او بل ټپی دی چې د په خبره دواړو د 400 کاروبار کاوه.
هوایي اجرات شوي دي دغلته دغه د 400 کاروبار او دغه 400 دغه مواد سره برابرول په دغه باندې هوایي اجرات کړی دي چې یو تن وژل شوی یو تن ټپی دی.
د یادولو ده چې د لړم په 19 نیټه هم د یادې ولسوالۍ د خوځې خېلو په سیمه کې یو ملکی موټر پنکه شوی و چې په کې اتو تنه تمرګ ژوبلا وختیو او په خبرګون کې د سیمې اوسیدونکو اعتراضیا لارین ترسره کړ. اصیل زازی، ازادي رادیو پکتیا.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ګڼې سیمې له داعش وسلوالو تصفیه کړې او په دغو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای شوی دی. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي په هسکه مینا، کوټ، آچین او نازیانو ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې داعش وسلوالو سره وې هغه ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزنځایونه او پټنځایونه له منځه تللي دي.
خونه عملیات توپیر د دې چې موږ کله عملیات تن کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو. په هر سیمه کې تاسو نازیان ولسوالۍ خبل کتل چې پروستوي کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل. هم حاله زموږ سره ولسونه را پاتې د لو همکاري وکړه. د ولسی ځواک په توګه دوی اوس په خپل سیمو کې چې پاک شوی دی تلته جذب شول. د نګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمه پاکې شوی دی بیرته د خلکو په همکاري باندې ستر شوی دی.
خاغلی خوګیاڼی وایي د دې عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو هغه رهبری چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوی دی. د شینوارو اوسیدونکو مستان وایي د ورستیو عملیاتو نه خلک خوښ دي خو غوښتنه یې لولیتي داري داده چې په پاکو شو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي.
حکومت له غوښتنه هم دغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیرو څو میاشتو کې شوې ده دا برقراره وساتل شي. به یوازې دا نه چې برقراره وساتل شي بلکې توجه نور هم زیاته شي او هغه ولسوالۍ چې په هغې کې تروسه پوری خطر شته او یا د سویر شته دی چې هلته اورپکی او یا د اورپکو فعالیتونه موجود دي باید هلته عملیات ترسره شي او د خلکو نه غوښتنه هم دغه ده چې باید دغه سیمې چې تصفیه شوي او امنیتي ښه شوی باید خپلو ځینو ته لاړ شي او عملته میش شي تر څو امنیت تامین شي.
د ویلو دا چې له داعش وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته د ګوتو په شمار کورنۍ ستنې شوي. د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره دې د مرستندویه ادارو پر مټ دوی ته د ستنېدو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک خپلو مینو ته ستانه شي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي چې په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي. اجمل آریان نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی وایي چې په دغه تصفیه عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري او د دې عملیاتو په پایله کې 450 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه هم ټپیان شوي دي.
25 قرارگاه موقت نموازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کش
پدغه عملیات کې د وسلوال و طالبانو 25 دایمي قرارگاوی او شپته بابا پوخل شوی سنگرونه تخریب شوی دي او تر سنگ 25 حلقه بلا بل دوله مایرونه کشف او شن شوی دي او دغه راز د قرلوغ خلیلی ترکمن او یو شمیر نور کلی په بشپړه توګه د طالبانو لشتون څخه پاک شوی دی. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکی وګړو د مرګ شوبو لپاره څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمیر خلک وایي چې د دغه روان تصفیې عملیاتو له کبله زیات شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سرورګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څه جنگ ډګر نه بس دلته دی راغلی او ستونه هر څه پاتې دي غنم دی که غله ده هر څه نه چیرې ایستی شو نه هېڅ چیرې راوړی شلته مشکله هسته ګډه وړه بازي ده
چې د چرته د هغو مرمۍ راځي هم دغه زمنګه منطقه ولي او که د دوی مرمۍ راځي هم دغه زمنګه منطقه ولي دا اوس د تا مه نه کوټه پاتې ده او نه اویلي پاتې ده او نه دغه پاتې
دهعمرانه په زور خوري کار به کوي رانه وځي مرور زما په کاله باندې راځي او د مانه په زور ډوډۍ خوري او که هغه رانه وځي مرور مسله ده مسله په مقابل کې موږ څه ویلی شو وروره هر یو رامنې ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونو د مالي او ځاني زیانونو په منلو سره په ډېر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کوي خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورځي.
د کریم په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر ولسوالۍ په خپل سمیس کلي کلي د جنیوا کانفرانس یوه ښه موقعه ده چې د افغانستان د سولې اواز تر نړیوالو پورې ورسیږي. قدیر خان تکین لیکلي چې د افغانستان د سولې موضوع تر بل هر وخت مهم پړاو ته داخله سوې ده، نتیجې به یې هم هیله بخښونکې وي. عزیز الله لاروي له ننګرهار لیکلي دلته د ننګرهار په روغتون کې موږ ته بستره یا توشک نه پرېږدي، په دې ژمي کې پر یخ فرش شپه تېرېږي. زموږ غږ د چارواکي واوري د خدای د رضا دپاره زموږ د حال پوښتنه وکړي. دا تل غزنیوال په نام بل اوریدونکي له غزنی لیکلي، طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. نسیم له لوګره: موږ د ازري عسکر غواړو چې حکومت د غزنی په لاره کې غټې پوستې ځای پر ځای کړي چې د طالبانو د تګ راتګ لاره بنده سي. حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله ملکیانو ته زیان رسېدلی دی. وکیل احمدي له کندهار: خدای د سوله او قانونیت راولي. او ولی الله له کلا ته لیکلي، د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، موږ ورسره ستونزه لرو. په خوست کې د قومونو ترمنځ د څړځایونو، دشتو، غرونو او غونډیو پر سر د دعوو او لانجو لکبله په دغه ولایت کې د قانون د پلي کېدو مخنیوی سوی دی. قومي مشران او د مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د قومي ستونزو د اساسي حل لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوې او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي اوس نه د پخوا په شان د قومونو په پرېکړو کې قاطعیت شته او نه هم پوره دولتي واکمني ټینګه ده، که نه د شخړو ته د محاکمو یا جرګې څخه په یوه حتما حل لاره پیدا کیږي.
خو به چې یو قطعي نرخي پرېکړه کېده، دغه لږ سست شوي دي. بل موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی، که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای، دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې دوام چې پیدا کوي هم یلتونه ده شایدي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
ګوربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبل او منګلو شخړه ده، د ورځې او ډډوالو د حیدرخلو ترمنځ ده، داسې نور قومونه لکانو کوچیان دي. که د قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کړي دغه شخړې نور هم ډېریږي. د ځمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دښتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. پخوا کم و اوس ډېر شوی دی. حکومت توجه نه ده ورته کړې. که حکومت توجه وکړي کېدای شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دعوې لانجې او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې
زما شپېته بیا سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې حل شوی، ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اکید بیا هم د مرکزي دولت د مشرتابه نه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ته او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ دا لار ورپاتې ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره د پریکنده اقدام وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د ایران په لویدیځ کې د تېرې شپې او نن سهار زلزلې د زخمیانو شمیر تر اووه سوو ډېر سوی دی. په دې پیښو کې د مړو په اړه هیڅ راپور نه دی ورکول سوی. د ایران ولسمشر حسن روحاني له زیانمنو سوو کسانو سره د هر ډول مرستې سپارښتنه کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې چې د خبري اژانسونو په استناد برابر کړی دی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د زلزلې له قربانیانو سره د امکان تر حده مرستې وکړي. د یکشنبې د ماښام د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6.3 درجې شدل سوی ده. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته نن سهار دوی نورې زلزلې چې یوه 5.2 درجې او بله 4.6 درجې وه هم وسوې، او د راپور له مخې 116 تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره وو. د نورو احتمالي ټکانونو له ویرې خلکو شپه له کورونو د باندې په سړې هوا کې تېره کړه. د ایران د سره صلیب د کمیټې مشر محمود محمدی نصب رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو هیڅ راپور نه دی ورسېدلی. ایراني چارواکي د زلزلې ځای د ایران لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب شارګوټه یادوي چې تر ډېره کورد میشته سیمه ده. د ایران د لویدیځ ولایت کرمانشاه ولی هوشنګ بازوند ویلي چې په دې پیښه کې 99 تنه ټپیان سوي دي چې 100 تر درملنې وروسته له روغتونونو خارج سوي دي. ویل کېږي ډېری کسان د تیښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. په ځینو سیمو کې د همدې زلزلې له کبله د مځکې د ښویېدو راپورونه ورکړل سوي دي، خو ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستې لپاره رسېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز وایي د نن ورځې زلزله د ایران په شپږو نورو ولایتونو کې، دغه راز د عراق په پلازمینه بغداد او اربل کې چې د کورد سیمې مرکز دی هم احساس سوی ده. ایران د مځکې د ماتېدو پر لویو کرښو موقعیت لري چې له همدې کبله هلته د مکررو ټکانونو احتمال ډېر وي. په همدې کرمانشاه ښار کې تېر کال هم سخته زلزله وسوه چې له کبله یې 600 کسان مړه او تر 9000 ډېر ټپیان سول. په 2003 کال کې په کرمان ولایت کې د 6.6 درجې زلزله وسوه چې د بم ښار شاوخوا 1.5 کسان پکې وژل سول او د دې تاریخي ښار ډېره برخه ویجاړه سوه.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه طیبه د تفتش در ریاست ماوینه ټاکل شوی و. لور افسر مرسل د خپل مور د طرفی په خوشحالی کې خه خواړه پخ کړی و. اوس به واورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي، که څنګه؟
هو شکر، ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه، که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه، افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تا څه ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر خله ونیول، خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس باندې خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستل شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته، دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې هم ناامیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. و خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ جدی بدمشه، د توتانو وخت خو هم نه دی. نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا د له عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
ازاده بدمشه، وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغله.
احتیاط کوه، زودی بدمشه از زنه چه خونده پا ماشی.
از زنه چه خونده پا ماشی وایم دیر خبره با نکه دایم را گوز توایی
که اوز نو دخپل لیوان توب کیسا وکا چه چنگی توت تخیجه ولی بیا.
ای دشمن دنده نو پسی اخیستایم، خدا داد کلی. دا ورز می دوی دانه چرگی ولی دی چه یو لخکر چرگولی ور پسی و او دانه طولا ولی.
دانو چه خبر آده سرده بادماشه، خو چرگی چرگولی هم گیده لری، خوراک خو بکوی؟
خوانده خبر زم پا چرتونه که دوب کرده یم. ماوی مخی خو یو موسا گل او یو وای سنم گل آوه. اوس چه لخیر واده وکم بیا د بچو خاون سم، په دې غریب ورځ کې به څه کوم؟
لیوانیا، هغه د خان د لاور خان ناظرې زور د بدمشه کار خو دې شته؟
لیوانی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې، له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټول دې بس سي.
زور د بدمشه ته مه خپه کېږه، نام خدای تکړه ځوان یې، د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاس و پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاس و پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم، تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایې ښه.
یاره وایم د ټکټر یادول دی په ما، نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
د دلاغا مورې، آ د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې؟
د دلاغا پلاره، ګاونډي مو یو څه راخت راوړی و، د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې.
دا دی خلاصې مې کړې.
پلارا زما مور ډیر زحمت باسي، کورس ته زی خیاطی کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغا زویا، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره، زما تنخوا خو دومره نه ده چې مور دې خیاطی ونه کړي. د کور د خز پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره، روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو را واخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
خدا دل غازویا، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه م لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ها دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
د خو د مور ګډو وټو لیکه، د خو مریم نشو، د خو مرمۍ دی ولیکله.
ته صبر، ته صبر چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګوره دلاغه، قاب دائم، نون دال، الف غای.
دا خود غلط ولیکا پلالا، دا خود قنداغا ونلیکا، دا خود قنداغ ولیکا.
سوشای
پلال دما پوری خاندر پلای هم غلط ونیکا.
خا خا لده خطرناکو نمونو نبتیر شو، ده مرمه او قنداغ نتشای نجوریگی. ریختیا مایا و جمله لیکلی دا او زکره میم دا، اغا در تول ولم.
ویلالا دل آغا زویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بېغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نشي تېرېدلی.
کنه غوږ شه دل آغا جانه، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره، ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
اسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغا زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره، ته هم ګل خبره وکړه. که خدای ما او تا ته لور راکړه، د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خدمه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجې، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دې دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي. په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دې خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مې راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی و.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تېر شی، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ لخبلې میرمنې خدیجه سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته ویل چې د میراث خبره به د کلی مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسي مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0190 01 80 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ.